السلام علیکم په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو د دې پښتو یو ساعته خبرونې ډېره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده خو تر څنګ یې ځینې راپورونه هم لرو چې په لړ کې د امریکا د پوځ د لوی درستی څرګندونې اوري چې د داعش په اړه د جنګ د نوې ستراتیژۍ په اړه کړې دي دغه راز د هغو افغان محصلینو شکایتونه هم اوري چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه یې کړې دي خو تر هر څه د مخه جنقه الکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي
د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو او روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي پوره خبرونه وایي لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې ده پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارۍ لیکه ولاړې دي په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا د تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو دا تړون د افغانستان له لوري د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې لخوا د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي دي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي د روسیې دغه جکپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي وو ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سره شي د ایران بریتانیا چین فرانسې جرمني روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي شامل وړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای اوومه نېټه ټاکلې ده د پاکستان پوځ نن ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر اولسو ته پورته شو په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد دا پیښه چې د حکومت د یو وزیر په وینا ممکن د ورانکانۍ عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې ده ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوان ویل تر اوسه د 1100 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي په مړو کې د پوځ یو قمندان د هغه میرمن او لور هم شامل دي بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وه دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي په پاکستان کې په ډېرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوو تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي ول د بېده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه د کلی مسلمانان په دې کسانو راټول شو او د هوای په وهلو یې پیل وکړ دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه څه ده د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه هم مشهور وژل شوی دی. وژل شوي کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي وویل طارق بن طهار العوني الهارزي چې د تونس تبع او په سوریه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت 13 میاشت هارزي د نړیوالو ترورستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هارزي په وژل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته سخت زیان رسېدلی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. لکچی وړاندې مو ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز د داعش په وړاندې جګړې لپاره د نوې تګلارې خبره کوي. د غرض د دې ترڅنګ به په یو ځانګړي راپور کې واوري چې د افغان محصلینو هغه شکایتونه راغلي دي چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه کړي دي.
کوم شرایط چې و هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل. خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتو.
ازادي راډیو مجله په همدې سات کې مې روي د خبرونه مو تریوي به جده چې زفریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. جنرال مارتین دیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ پورته کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگټن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین دیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته سوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند
کړ.
زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه یې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي، باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې حکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري. د امریکا لوی درستیز زیاده کړه چې واشنگټن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگټن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دوستانو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو مجله دروورو یو ځانګړی راپور لرو چې پکې راغلي یو شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مالدار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي اړوند نور مسؤلین دې شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف ځدران په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله من دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برج زیری پې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته پوهنتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې راته وویل چې د کوم برج باندې چې ته راغلی دا برج باندې یو بل نفر راغلی دی یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي بیا بیا په راتلونکي کال کې ته بل نوی چانس پیدا شي د وسیطې دي او پیسا د کنهګن څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی وي په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي برس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې وو هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه د مې د نمراتو مجموعه وایه ازموینه کې کامیاب شوی وم. ټول شرایط مو ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې. منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودله هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحلو وروسته چې د اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدېږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند برس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان برس ته بریالی دی خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبلا او محقق خلکو ته ډېر تحسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیږي. ورنه دا چې دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه یوه ته په اصطلاح معرفي سوی دی دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د بورسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونو هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
هر نسم الله رحمین گوی چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یوه خبره سار سبي زما پاکله کړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څېړنې پیل سوي دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلي او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابره سوي او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسه یونسکو ته وړاندې شوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو لمخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو لکانت خنجدې 2000 تاریخي اثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې او موافقه سوي ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سلورځني کاري پلان کې د حقوق په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د موینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک لمخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودی او د ځوانانو د چارو د موینیت د کارکونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څېړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دی ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده و مشهور اثر دغه دی په دغه تاریخ مرسوی او دغه سی یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنګ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و، د کار له تخنیکونو سره یې، هغه د کار له شیوې سره یې، د کار له روشه سره به ممکنه نه وه چې بلد سید. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپېږي. اول در ته وایستئ چې له دې نه مقصد څه ده؟
تاسې خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنیو لیکوالو په اړه. مشهور بهرني لیکوال ګڼډ دي، موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانیو لیکوالو او زموږ اوسنیو لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړي. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر خره وژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوتو وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینې ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغې مسئلې سره مخامخ شوم. لومړۍ لیکنه چې ما ولوستله ایرانی لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو، بیا مې سر شو او د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو پرې پوهېدې هم، خو ځینې نورې ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوه نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسانو نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وي چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوې معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپېږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینو نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي، ښایي یو توجه دې خواته هم واوړي.
نیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای شي هغه راوپېژنې او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی وو. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې ایستلی دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې حالاته وکلي او شی ور خطا کې د لیکنې سر ده.
حتی تر دې بهتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي زه چې کوم شی هم لیکم که شعر وي که کیسه وي دفتن چې بشپړېږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې نور ملګري ولولې خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې وه یا کار وکړي. خو هنسم الله رحمنګوي چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا دستور لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي 200 نومونه غوره کوي له 200 نومونو یو نوم غوره کوي بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي.
بدر صاحب دا یو خو فرزند عمومي تبصری دي چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونه هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړی دي یعنی ستا ور سره؟
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې په دوو میاشتو کې یا په یو کال کې یا په دریو کالو کې یو ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی. بیا یې ډاکټري پرېښې ده لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه و ګرسونو د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي بیا ویلي دي چې یو متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یو کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه او هغې دا ویل چې یو ښځه باید خپل مالی استقلالیت ته ورسیږي او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یو کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب څه عملي استفاده کېدی سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي پر دې مین دي چې شهرت ته ضرور رسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه یو شعر پر هیچ چا باندې تاثیر نه شي کولی او نه ته پې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي دا زموږ زلمیو لیکوالو ته ځوانو لیکوالو ته دا ورسه کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخکې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسو ورتېرېږئ نو بیا به تاسو یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږي او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړي. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم یوه لنډه کیسه لیکم په هغه باندې ورځې ورځې وراړم او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شم او هم یې په مفهوم پوهیږم او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي درسره؟
تاسې د مثال خبره وکړه. ومنصب ما
د کلید په پکسو تشبیته ما غاڼه کې چې تر ټولو ورستۍ غاڼه ده. په دې کې د ریمونډ کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې
و. بدر سره ټوله خونه کې نو داسې اخوا غیر ته وای
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمونډ کارور وای هر ورځ لیکل کوم ډېر خوند راکوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هېریږي چې دونه کومه ورځ ده.
دا به نو اتمن بیکاره مونه کای ماموریت لره لاینه ور نه یری ده.
دی وای خدا کوم ستونزه نه ده. ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرام کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میستر شاه کینم هر ورځ لاس دولس تر پنځه لس ساعته پورې کار کوم. د بل خبره دا ده ومان سی وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو ورسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم. کار پرې کوم، یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوال د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا هم دا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي ته بند هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالي او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب په دې لږ چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي. ناولې د میاستې په سر کې شروع کړی د میاستې په پای کې چاپ ته ولي. زموږ اکثره کارونه چې دي کله شعر په برخه کې دي کله نثر په برخه کې دي. البته چې برسېرن دي یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا اوسو.
مننه. ښوندي اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي. په دې کایت کې چې اوسې وګمر شې دل ولی او روچې لنیت بدو سره څه کنه کیږي. په دې لچې نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده اونو یو وخت یو پاچا و چې شپک خزی لرلی او ده هری خزی یو زوی و. مانا ده چه پاچا شپک زامن لرل خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. ده ده شپک و زامنو او ده ده وم زوی ترمنز تفاوت پده که و چه ده شپک وره پا مانه که زیگه دلی و او وم پا زنگل که زیگه دلی او لوی شوی و. پاچا تکره کاری و او ده حسی غوخه دیر خوخی دلی. البته ده هغی حوسی چی پخ بلا بیخ کار کرد. پا سلطنتی دربار که ده آشپزانو کمی نو. مگر ده پاچه پا کور که ده اوس یو دود گرزی دلی و چه ده هغ خواده دی ملیکی پخ کری. ملیکو با پا نوبت سر خواده پخول او پاچه تا ده نو معلومه چه کم خزه تر نورو خدیگ کوی. یو سهار چه پاچه کار تروان و ملیکو تی وویل. زنن یو حسی کاروام ده حقیق وخه پخپلو منزو کی سرا برابر وویشه او جلا جلای پخکری. زغوارم پوشم چه تر طولو خوندور دی کومه یو کوی. ملکی غوخی تا منتظری نستی وی او پاچا پا حسی پیسی گرزیده. خود خدایی کرو حسی پا گتو نورتلا. غرمش و ماس بیخین شو او ده کار درک لنو. مغرور پاچا نغختل چه کورتا تشلاس تون شی. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش ملري. پاچا ته خیر دی. پاچا به د حسی له کارول وروسته کور ته ستون شي. که کار وزنډېده پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې حسی لا نه وښکار کړی سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لري راغلی و. لمر په غرغرو و خو حسی لا نه و موندلی. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزادۍ وه پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یو دی او پینځه کال په خوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنی پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي و. یوازې همدا نجلۍ ژوندۍ پرې ایښې وه. دوی غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دوی کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره را ونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوي ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یې شول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. وما ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګل د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړي چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و وړه زمن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. ده هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دوخدای کړوه نوی بیړۍ یو ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سر سین کې مزل وکړه، ګوندی هی ملغړلی یا بل قیمتي شی ومومي. موږ بدلته چې څو پوری راستنی کې انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، په سر سین کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پریښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سر سین کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حده خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې وتړي او را روانه کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې هسې به د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
زه کمې خبرې کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستې وي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي و لنډه کیسه مو چرته چاپ شوي؟ دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري ول کیسې ور اخوا طنزونه مو لیکلي دي. له دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمی خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمی خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېری خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه ما مروټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
تنز مال غدي په ځان
کې دا څه شی ملدل چې هغه کومه تند چې مال لرله په ځینو موضوعات او مسایلو کې هغه بنه په شیر کې سړیدل او نه په لنډې کیسې کې زما تند مې متیدل. بیا چې کله تنز ترالم لیک خوشاله سم، تنز لیکل ورسته بلی غاسو دسم، اڅ چې به ما زړو یا ما چې بس غختل چې زی ولي کم هغه په دې تنز کې برابر راتل سم، براتل زبط لري راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعات سره مخامخ کیږي چې کدي سی هغه په شیر کې نه یا کدي سی په شیر کې په لنډې کیسې کې هغه د هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکون احساس نه کی. نو دغه تنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې تنز سیمول کل، بیا مې چې سړی ولاله برعکس لیکلی سی نو سم بس ما تو ګډ می لیکلی دی خو بد قضاوت خو نه لیک خپل لیکوال نشی کولای خو بیا ټول نه کوي خلک یې کوي
استاس مجلسونه خوغه دائم تو کی پکې او یو شوخی پکې د سینه ته تنزونو تمو د ټوکو مالګه ډېر ورکړی یو څه د دې خپل د تنز پیسې کراته وایسته دوه لغو تعریفونه نه چې نه بشپړیږي او خلک نه پې قانع کیږي یو تنز ده او بلم شعر ستاسو په نظر تنز خپل څه ده څه ته تاسو تنز وایست
مان سب یو ځای کې مې ستا مرکار لیدلې وه ای نن دا پوښتنه له تا نه چا کړې وه بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول زه به هم دغه سیب د تعریفو پسې ګرځم خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم څنګه پیل کړم خو بیرته مې هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژنې نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته درئ دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري یو اصلاحي بڼه لري یو یو قسم نیوکه له ځانه سره لري خواږه کېدای شي مستقیمه نه وي یا که داسې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا سلم چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لاره یې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب نو طنز پاکله همدومره پوهیږو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو مصپدی به خلک څنګه پیږي ډیر دی داسې په لغاتونو کې وایي
ما خپل په ساده غو ویل کنه چې کدي سي د غزمو په مشر کې د تنز صرف ټوکو ته ویل کیږي دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوکو ویل دغه ته د عام عام ولست چې کلمه غزو ټولنې ته چې کوزیږي او دغه د پلیکلې بڼه تنز تنز د بیا لږ سوي نه راپورته ده دا تشه خندا نه ده یغه باندې تخپل پویږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یو نیوکه لري یو اصلاح لري
بالکل اکثر وخت له خلکو نه د ټوکی او د طنز کوم تفاوتونه سیدی دا ورنګړيږي فرضاً ډیر موږ د ټوکی هم لرو چې په هغه کې انتقاد ستاره او فرضاً په طنزونو کې مدای فرق به بیا څنګه کوو فرضاً ډیر د ټوکی دي چې د یو هدف لمخې ویل کیږي او یوه نیمګړتیا ته اشاره پکې سوی پاینل کې خندا می پکې حال دا چې تنظیم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا دا پرانا کې سړی ویلی شي چې تنظیم هم دا اسی یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یې یا پر نظام یې یا په سیاست یې یا په ټولنه یې داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه به فرق
عمان صاحب د تنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې تنز ده تنز سطح پیل وړه ده تنز د مشخص موضوع پاکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري یو ټوکه ده کېدای سي په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویلې د تنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت وي مسلې نسي راڅېړلی نسي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نسي کولی معقوله نیوکه نسي کولی همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه یم کېدای سي ډیر وي او کېدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم
کور مودان ښې موضوع ته مې اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې تنز څه ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غوباري او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خوده نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي کېدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي او شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول دی
خندول دی یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم د تازه چاپ شوې ده زه کمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو طنز چې زه کمی خبرې کوم او د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري کده غوړ ته ولولم څنګه به
دا به ډیر خیر د شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ولول
شاعران خو خلک دي صاحب که د عنوان دوی زه کمی خبرې کوم ما زګری او فرهنګي ملګری راته زنګ وها
زړه کې خوشاله شوم. ګومان مې وکړ چې اتمن یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونی مې صفا کړ او په چاپ چاپلوسانه انداز مې ورته وویل، بلې صاحب، هو صاحب، تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم، دعاګانې مو راسره دي. ملګري مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه. ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده. په شرم سره مې ورته وویل، زه خو په لنډو کیسو خبرې نه شم کولی. په خندا یې راته وویل، زوره وره، ستا تشریف آوري ضروري ده. خیر دی، تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه و اورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بیکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه، دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله. دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. په خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم. دا ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه فایده؟ که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حد ته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراوه. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه وو راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو. د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ور په زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره ستیج ته وغوښت. استاد ستیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې، دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته مې ویلې، یار، لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې، دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بېرته ځم، ولاکه کینم. زړه مې وښوېده. ما ویل، هسې نه چې ما ته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل، زه کمې خبرې کوم. دا ځل یې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل، اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په یوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله، د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې. ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه مېرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مه کړه بل چا چې ورته لیکلې وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه ولاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. مېرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې، زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور مو لیکلی.
مقصد دلته زده و چې پاکستان څوک ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې یې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي، یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږو. زموږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چا ته جوړه سي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له ستیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغوړې، هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خب، نو دا خو ګوره، زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجال مسته دي. هاشمي صاحب، په دې ټولګه کې هم څو تنظونه راغلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنزونه دي، خو دوی بیا ولسی کې سیدي چې ما پولیس کړو دلې دي، بیا مې یو څه رنگ او رخ نور ور کړی دا، او یو شی متر جوړ کړی دا چې خوخه به دي شي ان شاء الله.
سوجي د خار دي د کلی دي
ولا مختلف دي، او د دا څه روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو، په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلی دي، که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کې دی شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکې بازار کې هم درېدلی یم، او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
اشمی صاحب، تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دي.
بالکل،
تاسو په خیال دلیل څه دی، ولې علت څه دی تنز نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب، اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنز لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوالی مي، شاعر به مي، خو دغه د تنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې تنز لیکون کیم لرو، یا اوس ژوندی دي یا مړه دي، نو دغه تنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به مې، شاعر به مې، خو تنز لیکون کوي به نه یې. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به مې، شاعر به مې، خو انځورګر به بیا نه یې. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره، هم تنز لیکوال و، هم مصور و، هم مجسمه ساز و، هم شاعر و، ډیر اړخونه درلودل. یوه خبره سهار سب زما پاک لکړې دا، او ډیره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپلم ځان ته نور او غلی کلی چې دې سړی دغه یو هنر لاره دي تنز لیکلو، خو ډیر وروسته ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپل ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی زما کې کمی دی چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار ای. نو دغه طنز کې بیا زما
تنزونو کې
یا 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 یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سو یو سراب ده دغه، خو چې ته ځې دی نه ځې، ته چې منډې پسې وایې دا
څو کسه طنز لیکوال ستا دي اوس
ولا عمان صاحب، څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یم، چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې پروسه کال کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلی دي، کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار آشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډیر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو خدي. او کاتب پاسون صاحب او منان ملګری صاحب، خدای دې وبخي. کدی شي نور به می، خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مرسره، یا به دوی د ډیر سنې لیکلی.
یو لاند تنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي، او تنده مو ماته سه.
عنوان یې د سرلوړي. په کارتینو کې د ترافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و، ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې را تیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و، یو سوړ اسویلی یې وویست. بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بې غمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي، که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې، ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېدل؟ وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب، زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب، وخت بتی که تبصره کوتا دارم. و رئیس صاحب، ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه؟ رئیس صاحب، وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب، گپ ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو، اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلې، خبر واوري د غلیس بنې په نوبت په نوبت وکیل صاحب تا تر اعظم زما خبر واوري و وکیل صاحب وزیرانو یو بل ته وکتل د میز لاندې یو دی بل لاسونه په خوشحالی سره ټینګ کړل وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ چې ځکه در اصول داخلي قانون باید پلی شي بشه در جای تاس قانون گپ میزنی کدام قانون لډیرو لانجو ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړل شو ل بسم الله ویل ورسته یو ویل زه یو نظر لرم موږ باید حق ته حق ووایو خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ وزیران څه وکړي کور دې ودان شي داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي په دوی دې اوس هم آفرین وي یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو در ولایت ما میدان هوایی نیست مردم از ما کار میخوای چه جواب تم تر والا په دې کې بیا شور شو رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ بولو رو دی میدان وکیل صاحب و وکیل صاحب رئیس صاحب و رئیس صاحب منشي صاحب رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ ما ته له کوره زنګ راغی ویلي چې په ډبه کې ګاز نشته کور ته کله راځي ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحب باندې چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل
کور مو ودان زیات مننه
با سلام روز